Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن شنبه د جدید ریما او د روان میلادي کال د دسمبر 28 نیټه ده. هیله ده چې د تازه را رسیدلې ژمی سړې شپې مو له خوشحالۍ ډکې وي. زه فریده هوډ سیفی هم له خپل همکارانو سره د ازادۍ رادیو نننۍ 12 ساعته خبرونې د لوی خدای په نامه پیلوم. په روانه خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر قطر ته د ګوانتنامو د زندان د 15 افغان بندیانو سپارل رد کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون څو تنه له دندو لرې کوي. نور مطالب حمله رو خو تر هر صد مخه خبرونه. امریکایی پوځي افسران ویلي مخکې له دې چې رواني سوي کال پوره شي له افغانستان څخه یې د لسزرو امریکایي سرتیرو ایستل بشپړ کړي دي. متحده ایالات وایي پر ناخوالو سربیره لا هم له پاکستان سره د خپلو همکاریو په برخه کې ژمن دی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریې کې د جمعې په ورځ د لسګونو کسانو وژل وغندل. د جمعې په ورځ امریکایي پوځي افسرانو ویلي د ولسمشر اوباما لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل سره سمي مخکې له دې چې روان ایستوي کال پوره شي له افغانستان څخه د لزرو امریکایي سرتیرو ایستل بشپړ کړي دي. دا د هغه پلان له مخې چې تر 2014 میلادي کال پورې ټول په جګړې کې ښکیل امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي لومړنی پړاو دی. د امریکا د پوځ یوه ویاند د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دې سرتیرو له وطني وروسته دا مهال په افغانستان کې یو نوی زره امریکایي سرتیري پاتې دي. په 2009 میلادي کال کې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د جګړې د لوري د بدلولو لپاره د هیواد ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه او بیا یې چې په جګړې کې د ځینو پرمختګونو اعلان وکړو. نو ولسمشر اوباما وویل چې د اضافي استول شو سرتیرو 10000 به په 2011 میلادي کال کې یعنی د روان میلادي کال په ترڅ کې او 3000 نور به په 2012 میلادی کال کې افغانستان څخه وباسي. وس د امریکا پاوز ویلي چې د 2011 میلادی کال لپاره د سرتیرو د کمولو ټاکلې هدف بشپړ کړی دی. افغان ولسمشر د هیواد د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون څو تنه غړي له دندو لرې کوي. د ولسمشر کرزي ویاند یمل فیضي وایي ولسمشر کرزي غواړي چې نوي کسان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د دې کسانو ځای ونیسي. ښاغلي فیضي ویلي احمد نادر نادري، احمد فهیم حکیم او مولوي غلام محمد غریب د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره له څو کلن کار وروسته له دې کار څخه لرې کیږي او پر ځای به یې ولسمشر کرزي نوي کسان وټاکي. دا غو پولندي سرتیرو مړی چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې په یو چاودنې کې وژل شوی و د جمعې په ورځ خپل هیواد ته ورسېدل. د تیرې چهارشنبې په ورځ په یو چاودنې کې چې په غزنی ولایت کې وشوه 15 پولندي سرتیري وژل شول. دا په افغانستان کې د پولندي سرتیرو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. دا ازادي راډیو ده. متحده ایالات وایي پر ناخوالو سربیره لا هم له پاکستان سره د خپلو همکاریو په برخه کې ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټیونر د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل له هغو ستونزو له ډلې چې امریکا او پاکستان ورسره مخامخ دي ترهګري او بنسټپالنې سره مبارزه تر ټولو مهمه ده او د دې دواړو هیوادونو اړیکې په کار نه دي چې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د ټیونر په وینا امریکا هم په سیاسي او هم په پوځي ډګر کې له پاکستان سره د نږدې او ثمر بخونکو اړیکو غوښتونکي ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د خبرې هغه مهال وکړي چې پاکستان د هغې پیښې په اړه د څیړنو نتیجه رد کړه چې د دې هیواد په سرحدي سیمو کې د تیر نومبر په 26 د ناټو د هلیکوپټرې د حملې په ترڅ کې 26 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. په دې راپور کې ویل شوي چې په دې پیښې کې هم پاکستان او هم امریکا مسؤلیت درلود، خو پاکستان ادعا کوي چې دا تحقیقات سم نه دي او د حقیقت په بنیاد نه دي برابر شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موافقه کړې چې د سوریې په پایتخت دمشق کې غزن وژون کې حمله چې د جمعې په ورځ یې په ترڅ کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول غندي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې چاودنو قربانیانو کورنیو او د سوریې خلکو ته خواخوږي څرګنده شوې، خو د سوریې له حکومت سره کومه خواخوږي نه ده ښکاره شوې. لویدیځ هیوادونه د سوریې حکومت په دې تورنوي چې د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له سخت چلند څخه کار اخلي. د سوریې حکومت وایي چې د دې بمي پیښو تر شا د ترهګرۍ شبکې القاعده لاسته خود سوری د رژیم مخالفان د حکومت د څرګندونو ته د شک پسترګوریه وای خای چی د سوری حکومت په دې پیښو کې لاس ولري سو د خلکو پام د مظاهره کوونکو د زپلو له مسلې څخه بل لور ته واړی په ملګرو ملتونو کې د روسي آیات د سوری په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک یو بیا کتل شوی مسوده د امنیت شورا ته سپارلې ده خو په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازي ویلي په دې بیا کتل شوی مسوده کې د لویدیز ټولو هغه اندېښنو ته ځواب نه دی ویل شوی چې په سوریه کې د روان تخت او تریخوالي په اړه لري د جمعې پر ورځ د قرغیزستان پارلمان یو څلویښت کلن عمر بیګ بابانوف د دې هیواد د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ. نوموړي پارلمان ته وویل هیواد ته یې د کارونو د زمینو د پراختیا سولې او ثبات اړتیا ده. په قرغیزستان کې د پخواني ولسمشر قربان بیګ باکیوف له لرې کیدو وروسته بې ثباتي زیاته شوې. نوموړي په 2010 میلادي کال کې له تاوتریخوالي څخه په ډکو مظاهرو کې له دندو لرې شو چې ورپسې د دې هیواد د اوش او جلال آباد په ښارونو کې د ازبک او قرغیز قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې راوپارېدې. په دې تاوتریخوالي کې تر 400 زیات کسان وژل شوي وو. د خبرونو پای د ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر قطر ته د ګوانتنامو د زندان د 15 افغان بندیانو سپارل رد کړی دي. د افغانستان جمهور رئیس د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سوتنه لدن ډالر کوي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځواکونه د شپې د خوا د عملیاتو توان لري. افغان ولسمشر حامد کرزی قطر ته د ګوانتنامو د زندان د 15 افغان زندانیانو سپارل رد کړی دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو مذاکراتیانو تیرمیشت په دې اړه خپلو کې یوې سلا ته رسیدلې وي. خو ولسمشر کرزی د دې موافقې له اجرا کېدو سره مخالفت ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې
راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبان لوی میشتې رئیس د ګوانتنامو د یو شمیر زندانیانو د سپارلو پر سر په خبرو بوختي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي چې د ګوانتنامو له زندان څخه قطر ته د 15 افغان بندیانو د سپارلو پر موافقې بحث شوی دی چې دوی به په قطر کې په کور کې نظر بند وي. یو امریکایي چارواکي ویلي دا مهال هر څه پټه په دریدلي او ټولو وقفه کړې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي تمه ده چې د 2012 کال له پیل څخه به له وسلوالو طالبانو سره چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو خلاف جګړه کوي خبرې اترې له سره پیل شي. د ورځپاڼې په وینا په دې برخه کې ازمایښتي توافق د ملا محمد عمر د استازي سید طیب آغا او امریکایي چارواکو ترمنځ د شپږو ملاقاتونو وروسته شوی دی. د رپورټونو له مخې یو الماني چارواکي هم د طالبانو له استازي سره لیدلی دی. دا څرګندوي چې دا خبرې اترې د یو بدلون څرګندوي دي چې لویدیز حکومتونه او طالب مشرانې منلو ته چمتو دي. یو امریکایي چارواکی وایي موږ په هیګو چې سم غوښتل د نړیوال تروریزم خلاف یو اعلامیه چې القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکون په معنا وي. د دې امریکایي چارواکي په وینا په ورته توګه یو بل داسې اعلامیه هم غواړو چې د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وشي او د افغان حکومت سره د خبرو پر پیلولو موافقه وشي. خو دا احتمالي موافقه د امریکا د حقوقي سلاکارانو لخوا له پښتنو سره مخ شوې ځکه چې کانګرس د ګوانتنامو د بندیانو پر انتقال بندیز لګولې او همدارنګه امریکا د بندیانو خوشي کېدل رد کړی او د افغانستان زندانونو ته سپارنه یې هم نه غواړي. قطر چې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل منلي دا هم منلي چې د ګوانتنامو یو شمیر بندیان به په کورونو کې په قطر کې نظر بند وساتي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي دا جوړجاړی په وروستیو شیبو کې د افغان ولسمشر لخوا رد شوی. ورسپانه وایي چې د خبرو پر هر پړاو کې ولسمشر کرزی ته معلومات ورکړل شوي خو د نوموړي دریز روښانه نه دی. دا یادونه وړ ده چې د ولسمشر کرزی د حکومت چارواکو په وار وار ویلي دوی له وسلوالو مخالفینو سره د هر ډول هغه خبرو مخالف دي چې افغان حکومت پکې برخه ونه لري. تر دې مخکې کله چې قطر د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستو په برخه کې چمتووالی ښودلی و نو هم افغان حکومت د اعتراض په توګه له قطر څخه خپل سفیر کابل ته ورغوښتی و.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
متحده ایالات وایي تمه ده چې د نوي میلادي کال په پیل سره به له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره اړیکې ټینګ شي. امریکایي مقامات وایي تیره میاشت د خبرو اترو لپاره له طالبانو سره ابتدایي موافقې ته رسیدلي و، خو د ولسمشر کرزي د مخالفت په نتیجه کې دا پروسه ودرېده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې موضوع باندې مقاله خپره کړې چې جزئیات یې رضوان مراد راوړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لوړ رتبه امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې د هڅو په لړ کې دوی تیره میاشت د طالبانو له استازو سره یو ازمایشي توافق ته ورسېدل، خو د افغان ولسمشر د مخالفت له امله دا بهیر په ټپه ودرېد. ورځپاڼې ته امریکایي او لویدیځو مقاماتو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومونه ذکر شي ویلي، طالب استازي او امریکایي مقامات په دې سلا شوي وو چې له ګوانتنامو زندان څخه به د طالبانو 15 زندانیان خوشي او په قطر کې به چیرته چې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستو خبره کیږي نظربند ساتل کیږي. د مقاله لیکونکي وایي د یو کال هڅو وروسته نږدې وه چې دواړه خواوې د سولې په اړه واقعي خبرو باندې سلا شي، خو دا پروسه وروسته تر دې ودرېده چې افغان ولسمشر ورسره مخالفت وښود. یو لوړ رتبه امریکایي مقام ویلي دا مهال هر څه په ټپه درېدلي، خو د هغه په وینا تمه ده چې د نوي میلادي کال په پیل سره به له طالبانو سره بیا تماس ټینګ شي. واشنگتن پوسټ یو بل امریکایي چارواکي ویلي موږ د یو خارق العاده موافقې په تمه نه یو. د هغه په وینا متحده ایالات د افغانستان ښه راتلونکی غواړي او همدې ته په کتنه د روغې جوړې په پروسې جدي کار روان دی. بل لور ته امریکایي قمندانان بیا وایي چې خبرو اترو ته د طالبانو لیوالتیا د هغوی پر ضد د نړیوالو ځواکونو د وروستیو کامیابیو نتیجه ده. امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ته ویلي طالب مشران به ښایي په دې باور وي چې سیاسي حل به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د هغوی راتلونکی او دریس خوندي وساتي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ایلن تیره ورځ ویل چې تر کومې پورې د ده قمندانانو خپله ارزیابي نوي بشپړه کړې، له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی به روښانه نه شي. خو نوموړي وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د بڼې د تغییر پریکړه لا د مخه شوې او په تدریجي ډول د بهرنیو ځواکونو محاربوي ماموریت په روزنیز بدلېږي. امریکایي مقامات واشنگتن پوسټ ویلي موږ باور لرو چې روغه جوړه د روانو هڅو مهمه او اساسي برخه ده. هغوی ویلي باور لري چې له مناسبو کسانو سره چې کولی شي اعتماد رامنځته کړي خبرې کوي. واشنگتن پوسټ امریکایي چارواکو ویلي موږ پوهیږو چې له طالبانو څه غواړو، د نړیوال تروریزم غندنه، د افغانستان له ډیموکراسۍ څخه ملاتړ او له افغان حکومت سره د خبرو اترو پیلول. د دغه امریکایي مقام په وینا طالبان له ګوانتنامو څخه د خپلو 15 بندیانو خوشي کېدل او په قطر کې دفتر غواړي. امریکایي مقامات وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستو هدف له افغان حکومت سره د خبرو په خاطر دی، نه د پروپاګند او یا هم د استخدام لپاره. دا به د افغان دولت بدیل دولت نه وي، بلکې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره وي.
افغان ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څو تنه غړي له دندو لري کوي. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی وایي ولسمشر کرزي غواړي چې نوي کسان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د دې کسانو ځای ونیسي. د ښاغلي فیضی په وینا ولسمشر کرزي دا کار د دې کمیسیون د هغه انتقادونو له مخې څخه نه کوي چې د هیواد پر روان وضعیت کړي دي. نور تفصيل اجمل اند وړاندې کوي.
د ولسمشر کرزي ویاند مل فیضی ویلی احمد نادر نادری، احمد فهیم حکیم او مولوی غلام محمد غریب د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون سره لا څو کلن کار روسته لا کار لري کیږي. څلورم نوای کس چې به د کمیسیون ته نوې معرفي کیږي هغه به د کمیسیون د خزینه غړي حمیدی برمکی زیډه کوي چې د 2011 میلادي کال په پایل کې په وزن وژن کې حمله کې وژل شو. د دې کمیسیون غړي د افغان ولسمشر لخوا ټاکل شوی دي، خو خپل کارونه په خپلواک توګه پر مخ بیول. د رویټرز خبري ایجنسی وایي د دې کمیسیون د غړو د بدلولو لپاره د حکومت هر ډول اقدام به د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د افغان دولت د تعهد په اړه پوښتنه راپورته کړي. د ولسمشر کرزي ویان بیا دارت کړي چې ګوند د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د درې تنه غړي د افغانستان د درې لسیزو جګړو کې د شو بې رحمیو په اړه د هغه رپورټ د جوړولو پر سر له کار لري کیږي چې تمه ده د 2012 کال په لومړیو کې خپور شي. ښاغلي فیضی ویلي ولسمشر کرزي قانونه اجازه لري چې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د دوی غړیتوب تمدید او یا تمام کړي. د نوموړي په وینا د افغانستان حکومت په دې کمیسیون کې نوي کسانو ته اړتیا لري.
خغلی فیزی ویلی دا سمه ده چه اغوی دا افغانستان د درې لسیزو په جګړو کې د شو بیرحمی و پاړه پر یو راپورت کار کوه، خو د دوی لدندو لری کدل لدی گزارش سره هیڅ ډول تړاو نه لري او موږ نشو کولی د دې کسانو په بدلولو د دې رپورټ خپریدا ودرو. د ولسمشر کرزی ویاند همدارنګه ویلي چې حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې د دې کمیسون نوي غړي معرفي کړي. نادر نادری او همکارانو یې په تیرو کلونو کې په څرګنده په افغانستان کې د ښځو د حقونو، د مځکو د غصب، د ماشومانو او کارګرانو د حقونو، د ملکي خلکو په مرګ ژوبلو او په انتخاباتو کې د درغلیو او ګڼو نورو نادودو په اړه څرګندونې کړي. ښاغلي نادری رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی د حکومت له لوري د رسمي مکتوب په تمه دی څو ورته معلومه شي چې د کمیسون څخه د ایستلو علت یې څه دی.
دا لا څرګندنه ده چې نوي کسان څوک دي چې د دوی په ځای به وظیفه اجرا کوي. په دې اړه به د ازادۍ راډیو له لارې نوي معلومات خامخا په خپل وخت واورئ، خو اوس ور رسیږي د مهمو خبرونو لنډیز ته. امریکایي پوځي افسرانو ویلي د ولسمشر اوباما لخوا له ټاکلي ضرب الاجل سره سمي مخکې له دې چې رواني سوي کال پوره شي له افغانستان څخه د لسرو امریکایي سرتیرو ایستل بشپړ کړي دي. افغان ولسمشر د هیواد د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون څو تن غړي له دندو لرې کوي. د هغو پولندي سرتیرو مړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزني کې په یوې چاودنې کې وژل شوي وو د جمعې په ورځ خپل هیواد ته ورسېدل. متحده ایالات وایي پر ناخوالو سربیره لا هم له پاکستان سره د خپلو همکاریو په برخه کې ژمن دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې په پایتخت دمشق کې هغه ځنوجون کې حمله چې د جمعې په ورځې پترس کې لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه ووژل شول غندي. د قرغیزستان پارلمان یو څلوېښت کلن عمر بیګ بابانوف د جمعې په ورځ د دې هیواد صدر اعظم په توګه انتخاب کړ. او د روسیې ولسمشر دیمتری مدویدیف پرون په ناټو کې د روسیې استازی د صدر اعظم د مرستیال په توګه وټاکل چې د دولتي دفاعي تاسیساتو څخه به د نظامی تدارکاتو مسؤل وي. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو ته د ماخام تر بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، مطالبي لستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. اوس هم جنقا الکوزی په ټول ویډیو رسپانو کې مطالبه ته کتنه کړی دا او په لندو معلومات راکړي.
امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټر رسپانې پروسه غره کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله لیکلی او په کابل کې د ورستې وزن وژونکو بم چاودنو د قربانیانو د کورنیو د ستونزو، کړاوونو او کرکې د بیان او تشریح ورسته لیکي. په افغانستان کې له ډیر شکلونو جګړو او شخړو ورسته به داسې کورنۍ نه وي چې د شخړو زیان نه وي ورخته او له مصیبتونو څخه د امن کې پاتې شوی وي. د ورسپانې په باور په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په موجودیت سره وضع مخ په ښه کېدو ده، خو بیا هم په تیرو لسو کلونو کې په دې هیواد کې هر کال د ملکیانو مرګ ژوبله مخ په زیاتېدو ده. ورسپانه لیکي یوازې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 تنه ملکي افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په 70 کسان د طالبانو په حملو کې وژل شوي. کرسچن ساينس مانیټر رسپانې په افغانستان کې د روحي ناروغیو د ډاکټرانو د ټولنې د مشر عزیز الدین همت خبره راخستې چې وایي په افغانستان کې له دریو لسیزو راهیسې جګړې او شخړې روانې دي او زیات شمېر افغانان په روحي ناروغۍ وخته کړي دي. ورسپانه د ډاکټر همت د خبرو په دوام کې لیکي زیات شمېر افغانان چې په روحي ناروغۍ وخته دي له ژوند سره د مبارزې په جریان کې له کار سره علاقه لري او خپل ژوند پر مخ وړي. د افغانستان په څیر یو هیواد ته چې 1.5 کاله پکې جګړې شوي، د کارونو جوړول او سمبالښت زیاتو امکاناتو او جدي کار ته اړتیا لري. افغانستان کافي توان او منابع نه لري چې په روحي ناروغیو د اخته کسانو سم درملنه وکړي. واشنگتن ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د دوو خرابو سپتمبرونو ورځې تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي دوو بدو او خرابو سپتمبرونو د امریکا د نوې زرمې لومړۍ لسیزه ډکه کړه. لومړی سپتمبر د 2001 کال و، د اوسامه ابن لادن ځان وژونکو ترورستانو پکې د هغې ورځې په سهار دفاع وزارت ووهه، د نړیوالې سوداګرۍ ټاورونه وغورځول، شاوخوا 3,000 امریکایان یې ووژل، د نیویارک ښار په مرکز منهاټن کې 16 اکره ساحه له ایرو ډکه کړه او $1 تریلیون مالي زیان هم واړاوه. له دې سره سم افغانستان او عراق ته ځواکونه واستول شول او د تروریزم پر ضد جګړې په نامه د اسلامي افراطیت پر ضد درېیمه ستره او توره جګړه پیل شوه. واشنگتن ټایمز زیاتوي امریکا د افغانستان او عراق د جګړو او د سپتمبر د حملو په ځواب ویلو کې په فکري لحاظ ټوټه ټوټه شوه. چپیانو د امریکا بهرنی مداخله او د منځنی ختیځ پالیسي پاراون کې وبللې. خو خي اړخي بیا داسې استدلال کوي چې دا وینه تویدل د امریکا پر ضد دوی خاموشه کرکې په نتیجه کې رامنځته شوې. د دوی په وینا د امریکا لپاره هغه مهال غوره لار دا و چې د اسلامي افراطیت د مخنیوي په مقصد د دغو ډلو په ملاتړو رژیمونو پسې ورشي، دا که د طالبانو رژیم وو او که د صدام حسین رژیم. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي بله توره ورځ د 2008 کال د سپتمبر 14 وه چې د لحمن برادرز ستره مالی کمپنۍ دیوالیه شوه او په متحده ایالاتو کې د کورونو د پورونو او صنعت حرکت په ټپه ودراوه. له دغې کمپنۍ سره د امریکایانو د کورونو او تقاعد د 8 تریلیون ډالرو شتمنۍ په اوبو لاهو شوې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که چرته نړیواله ټولنه ورسره همکاري وکړي نو افغان ځواکونه کولی شي چې د شپې عملیاتو مشري په غاړه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې دوی په دې برخې کې د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې ته ډېره اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې د ایسف ځواکونو د شپې د عملیاتو پر دوام ټینګار کړی دی. نورحال د زکیه غیاسي په ریپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د شپې په عملیاتو کې افغان ځواکونه 40% ګډون لري. د دفاع وزارت وایي که چیرې نړیواله ټولنه له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي نو دا ځواکونه چمتو دي چې په یوازې توګه په راتلونکو څو میاشتو کې د شپې عملیات ترسره کړي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د شپې په عملیاتو کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
په نړۍ کې هم داسې دود ده چې دا ځانګړي ځواکونه د څو سرتیرو ځواب ویلی شي، خو د همدې له امله زموږ د ځواکونو وړتیا هم لوړه شوې. زموږ ځواکونه 40% په ګډه د نړیوالو ځواکونو سره د شپې عملیات کوي. لکه څرنګه چې د بهرنیو ځواکونو قمندان وایي، تر اوسه 2015 د شپې عملیات شوي چې 28 یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. خو دا په دې اړه لري چې نړیواله ټولنه څومره همکاري را سره کوي. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره همکاري وکړي نو د شپې عملیاتو مشري به په راتلونکو څو میاشتو کې افغان ځواکونه واخلي.
میتونه ظرف چند ماه کاملا انتقال بخوره برای نیروهای افغان.
د بهرنۍ ځواکونو لخوا د شپې عملیات او د خلکو د کورونو تلاشي هغه مسایل دي چې د ولسمشر حامد کرزي او افغان وګړو له سخت انتقاد سره مخامخ دي. په جمهوری ریاست کې د مسؤلینو په وینا د شپې عملیاتو نه یوازې د خلکو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته کوي، بلکې دغه عملیاتو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ او ستراتیژیک تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی دی. د ولسمشر ویاند ایمال فیضی د پنجشنبه په ورځ د ازادۍ پاڅپو پروګرام کې د شپې عملیاتو پاړه داسې وویل.
یی عملیات شبانه عملیاتای کې صرف شب صورت میگیره، تلاشی خانه‌های مردم افغانستان
دا د شپې عملیات او د خلکو د کورونو تلاشی دا غ مسائل دي چې جګړه د خلکو کورونو تراولي او موږ هیڅ کله نه غواړو چې د خلکو تر کورونو جنگ را ورسیږي. د دې پر ځای چې جګړه د افغانانو کور تراوړل کیږي، باید هلته یوړل شي چې د تر کورو زالې دي پکې، یعنی د افغانستان له سرحدونو بهر باید جنگ وشي. دا د افغان حکومت رسمی نظر دی چې په وار وار مطرح کړي، او دا هغه مسله ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون پروسه زندانه کړي.
ستراتیژیک با ایالات متحده امریکا به کندی پروسه مواجه ساخته.
افغان چارواکي هم درز د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو عملیات د لوی دودیزه جرګې د مشورو خلاف بولي. د شپې عملیاتو د درولو په اړه وروسته له هغې د افغان چارواکو فشار زیات شو چې په پکتیا ولایت کې د یوې کورنۍ د یو ماشوم په ګډون یوه ښځه پکې ووژل شوه او 4 کسه نور یې ټپیان کړل. له دې پیښې وروسته ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت شورا په غونډه کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان څخه وغوښتل چې د شپې عملیات یې ودروي. خو ایساف ځواکونو د ولسمشر د دې نوې غوښتنې په غبرګون کې د شپې عملیاتو پر دوام ټینګار وکړ. د ایساف ځواکونو ویان جنرال کرایستن جګوبسن ویلي چې کوښښ کوي په مرور د زمان سره د شپې عملیات افغاني کړي.
بل اوریدونکو هم لرو ځان ماری فکری ازادي رادیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هوا په خطه باندې
روان سم موضوع دی سم موضوع د لا په نظر دا
کې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا ما به نظر باندې دا مستقیما نشد انتظار یک موضوع فکر شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
روانه خبری مجله به د فرا ولایت علی دارالمعلمین د محصلانو په ستونزو باندې پای ته ورسول د غوی د زړه خواله به واورو چې ستونزې لري. د فرا ولایت د علی دارالمعلمین محصلان په دغه دارالمعلمین کې د شتو ستونزو څخه سر ټکی دی وایي چې د لوست لپاره کتابتون او لابراتوار نه لري ترڅو خپل زده کړې وکړي او په سمه توګه خپل زده کړې په مخ بوزي. د فرا د علی دارالمعلمین چارواکي بیا وایي چې هڅه کوي یادو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت ورباندې ریپورت لري.
د فرا ولایت په علی دارالمعلمین کې کابو زر تنه فرای ښوونکي په وو څانګو کې په لوړ زده کړو بوخت دي. دوی کڅان د درس د لړۍ څخه خوښ دي خو وایي چې د کتابتون او لابراتوار د نشتون له امله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د فرا ولایت د علی دارالمعلمین محصلان وایي باید د دوی لپاره د زده کړې ټول اړین توکي برابر شي تر څو دوی وکولی شي په سمه توګه زده کړې وکړي.
عمیره محمدی هم د پښتو څوارلسم ټولګي محصل. درس ډېر ښه دی، موږ مرته ډېر ګټه لري. داسې کتابونه نه ده چې موږ ځینې ګټه واخلو، نو غواړو چې یو داسې کتابخانه جوړ شي چې موږ ضرورت راخیستی.
اینجا فعلا کتابخانه وجود نداره و ما خواست ما اینه که بر ما یک کتابخانه اینجا درست کنه که ما کتابهای مورد ضرورت خود از اونجا به دست بیاریم.
زمانو ما در خلق دی پره دلی در معلمین در دیالسم تورگی محصیلی ما ولد سشکل در نظر چې موږ حالته یو د علی در معلمین د پره ډیر منظم دی او ډیر ښه سنفونه دی ولد کتابخانه خو نه لرو مقصد او مجم څو څو زله ویل دي چې
په همدې حال کې د فرا ولایت د علی دارالمعلمین چارواکي هم د بریاو او ستونزو خبره کوي. د فرا د علی دارالمعلمین رئیس استاد عبدالحمید سیار وایي چې د فرا علی دارالمعلمین د تاسیس ته وخت بیا تر اوسه یې فرا ولایت ته ګڼ شمېر مسلکي ښوونکي وړاندې کړي چې اوس په بیلابیل ستونزو کې په درس ورکولو بوخت دي.
دارالمعلمین علی ولایت فرا در سال 1380 تاسیس شد او اولین فارغین تعدادشان به 64.
د فرا علی دارالمعلمین په 1951 مریض کال کې تاسیس شوی او لومړنی فارغین یې 1400 تنه و. په 1951 مریض کال کې موږ کابو زر تنه چې 1400 تنه یې ښځې مؤسسان وي فارغ کړي دي. دامګړی د فرا ولایت ممتاز ښوونکي د فرا ولایت د دارالمعلمین فارغان دي او په فرا ولایت کې د ښوونې او روزنې پر پروسې مثبت اغیزه لرلې ده. د علی دارالمعلمین رئیس همداشان وایي ډېر هڅه یې کړې چې په دارالمعلمین کې پرتې ستونزې حل کړي خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی.
دا مشکلات زیادې ما دار خصوصا د رسۍ کتابخانه
موږ ډېرې ستونزې لرو، په خاص ډول د کتابتون په برخه کې چې دلته کتابتون نشته، لابراتوار د علمي تجربو د ترسره کولو لپاره نه لرو او همداشان د میز او چوکۍ د نشتون په برخه کې هم ستونزې لرو. د فرا علی دارالمعلمین چې اوس محصلان تر 14 ټولګي پورې پکې زده کړې کوي ویل کېږي چې ډېر ژر به د لوړ زده کړو موسسې ته ارتقا وکړي. په هغه صورت کې به تر 14 ټولګي پورې پکې لوست کېږي او دا د هر فرا هیوال هیله ده.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د کابل پوهنتون یو محصل خبرې کوم. تاسو د رادیو لارې غواړم چې افغانستان جمهور رئیس تخپل پیغام اورم. پیغام مې درې چې دا څلور میاشتې کېږي جنوب کابل پوهنتون د محصلینو بدرياشه بند ده او سمستر په خلاصېدو دي، امتحانونه په خلاصېدو دي. تر اوسه پورې دوی موږ ته بدرياشه نه راکړي او محصلین ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې لیلیم نشته، دلته وتلو کې متغونه نه ودي، برقونه نشته، ډېر مشکلات دي او امتحانونه هم دي. نو کري چې څه غواړم چې دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي.
دا ازادي راډیو ده.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
امرالله زدران لیکي له طالبانو څخه مې دا هیله ده چې له دولت سره سوله وکړي، په سوله کې د ټولو خیر دی، نو جنګ بس دی، راځئ دا کور په ګډه جوړ کړو. صفت الله خاکسار د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د تکیه کلي نه سلامونه لیږلي او وایي زما غوښتنه د حکومت نه دا ده چې د ریل ګاډي پټلۍ د پاکستان له ضرره وساتي. عرفان الله عمری د لوګر ولایت د مداغي ولسوالۍ د زید آباد د کلینلیکی په دغه سیمه کې د هلکانو یو لیسه شته، خو د نجونو لپاره یو ابتدایي مکتب هم نشته. و نیمه بجې دی روانه خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادۍ رادیو د نننۍ